السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د یو ساعت خپرونه ز د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې مو د سر راپور ده چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علمای اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلي او د سولې پر مسلې ورسره خبرې کړې دي. په پیل کې اجمل تورمان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان ووژل شول. د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لوري د دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو کې تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغوونکې اړیکې ممکنې دي. بشپړ خبرونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځانوژونکې حمله وکړه. د کندز د امنیت قمندان ویان سید سرور حسیني رسنیو ته وویل چې دغه حمله پر اربکیو وسلوالو شوې چې دولت پلوه ملیشه ګڼل کیږي. د ده په خبره ګمان کیږي ډیری وژل شوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له داعش یې بیعت اعلان کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې 12 تنه ټپیان شوي هم دي. د ده په خبره په وژل شویو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. په کابل کې د اګست 9 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شویو شمیر 150 ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د حکومت پر مخالف وسلوالو غږ کړی چې پر عام میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یونما لخوا په یو خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسام له قوله ویل شوي چې د افغانستان خلک مقامت لري خو وایي د کورنیو د غړو له لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د کابل وروستي بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. اعلامیه زیاتوي امریکا به یوې باثباته او آرامې راتلونکي ته د رسېدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د هند صدر اعظم نریندر مودي هم دا پیښه په کلکه غندلې او په کابل کې د تېرې ورځې پرله پسې بریدونه یې د کرکې وړ بللې دي. د اګست 9 نېټه د کابل لپاره یوه خونړۍ ورځ بلل شوې ده. او د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لوري دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. وحید الله کلیمزی د شنبې په ورځ وی خبري غونډه ته وویل چې دا لړۍ له تیرو 15 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي ولسوالیو د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکړل شوي چې ملکي مرګ ژوبله یې هم رامنځته کړې ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغوونکې اړیکې ممکنې دي. خو ده وویل فکر نه کوي دغسې اړیکې دې داسې ژر ټینګې شي. له سی این این سره په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره شي. ده وویل د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې له مخې پر تهران لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولای شي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمته نیونه کې ووژل شول. مشکوک اسلام پال یاغیان په مالی کې هغه هوټل ته ننوتي و چې د ملګرو ملتونو د سلساتي ماموریت کارکوونکي پکې و. په وژل شویو کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی و چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه لرل. د لویدیځې افریقا په دغه هیواد کې امنیتي ځواکونه تیره ورځ د بی بلاس هوټل ته ننوتل او د ملګرو ملتونو نور قراردادیان او هغه برمته شوي کسان یې وژغورل چې تیر 40 ساعته په هوټل کې دننه ایسار پاتې وه. د ملګرو ملتونو په څلورو ژغورل شویو قراردادیانو کې یو روس، یو اوکراینی او دوه د جنوبي افریقا وګړي دي. په ایران کې د ایران رسمي خبری اژانس ویلي چې د تهیواد د پاوز مشر د نړۍ لشپګو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نخې څرګندې کړي. ایران خبری اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د ایران خبری اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دی، خو د هغې شاوخوا شپاړس مثبت ټکي یاد کړي دي. نوموړي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول دا موافقه نه منلې او نه یې رد کړې ده. او اوکراین پرون د هغو دیالسو کرملن پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نومونه واخیستل چې ښایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونو کې د هغوی فعالیت منع شي. دغه لس چې د اوکراین د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه خپور شوی دی، دا دیالس کسان د اوکراین ملي امنیت ته ګواښ بلل شوي دي. دغو دیالسو کسانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو څخه د روسیې د مرستې ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویاندي ویلي پر دغو هنرمندانو به په نږدې راتلونکي کې بندیز ولګیږي. د ول تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې. په هلمند کې د بشري حقونو اداره وایي د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ ذره زیات یې په مخالفین مسله پورې مربوط ده، دولت پورې هم زه ډېر قضاه مربوط ده.
د پاکستان له خاورې پر کونړ راکټي بریدونه بیا پیل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي. په هلمند کې د سره صلیب نړیواله اداره معلولو کسانو ته کومې مرستې برابروي؟ په یو تفصیلي رپورت کې درته وایو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سئ. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق څخه غوښتي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په ملاتړ خپل ژغ پورته کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی د شمې په ورځ په کوډه خټک کې له مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي کتلي او دوه ساعته یې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې ورسره کړي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
دا د 2001 کال د سپتمبر له 18 راهیسی لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي مخامخ خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له مولانا سمیع الحق سره د افغانستان د سولې په اړه پر صادقانه همکاري خبرې کړې دي او په دې اړه یې د افغان ولسمشر پیغام ورسولی دی. د شغلی موسازی خبره ده چې وایي مولانا سمیع الحق ته ویلي چې وروستي پرمختګونو د سولې او پخلاینې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی، نو اوس هغه وخت دی چې په خپله مولانا او هم نورې لوړپوړي مذهبي او سیاسي څیرې د سولې او یووالي لپاره ږغ پورته کړي. موسازی زیاته وایي چې هغه د افغانستان د سولې په روانو خبرو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ او دا خبره یې وروسته خبریالانو ته هم تکرار کړه. بلخوا د مولانا سمیع الحق ویان یوسف شاه له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې لیدنه کې د مولانا غوښتنه دا وه چې افغان حکومت هم باید د طالبانو پر ځینو هغو شرایطو غور وکړي چې د ده په وینا جایز دي.
مولانا صاحب خو جانان ته دا وویله چې مونږ مخکې هم د امن دپاره کوششونه کړي دي، بیا به هم کوو، خو تاسو هم دا وکړئ چې د طالبانو کوم جایز شرایط دي اند هغه باندې له غور او کې هغه جایز متعلقي او جایز سره تاسو د هغه پوره کې موږ به هغه بیا کېنولو لپاره کوشش کوو چې هغه تاسو سره کېنو.
ویل کېږي په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر طالب مشرانو له سمیع الحق سره لیدلي او پر روانو حالاتو خبرې کړې دي. یوسف شاه وایي د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د طالب مشرانو ترمنځ د نفوذ خاوندې او کولای شي د افغان حکومت او طالبانو سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. اوس چې د ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات رامنځته سوي دي، نو پوښتنه دا ده چې مولانا سمیع الحق به څومره وکولی سي چې د افغان حکومت او په خپلو کې په ډلو ویشلو طالبانو ترمنځ د سولې بهیر سره مرسته وکړي. د افغان چارو کارپوه او خبریال طاهر خان د مولانا سمیع الحق د رول په اړه وایي چې نوموړی د بېلابېلو طالب مشرانو سره نږدې اړیکې لري.
د طالبانو تر نوی مشر دی ملا اختر منصور، نو د هغه ډېر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره، او بیا مولانا سمیع الحق سره هم. خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي، نو په هغې کې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی، او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبان سره د هغه تعلقات او دغه رابطې هغه څه د چانه پټې نه دي.
د افغان حکومت او وسله والو طالبانو سره لومړی ځل مخامخ خبرې د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری تفریحي ښارګوټي کې پیل شوې، خو تېر اونۍ د دې بهیر دوهمه رسمي غونډه وروسته له هغه د طالبانو په غوښتنه وځنډېده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر افشا سو او افغان حکومت په رسمي ډول هغه تایید کړ. افغان او پاکستاني چارواکي وایي د سولې مذاکرات تر نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې دي.
ومردل چې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر پرون د جماعت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو ته پخلاینې پر مسله خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو د استازو ترمنځ دویم پړاو مخامخ مذاکرې په پاکستان کې وسی چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر او د طالبانو په مشرتابه کې اختلافاتو دغه خبرې وځنډولې. په همدې حال کې وسله والو طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې خپلې بمي حملې زیاتې کړې دي. په هلمند کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% زیات شوي دي. علت څه دی؟ الیاس دی براتو وایي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صاحبي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقي وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامني او وسله وال بریدونه دي. هغه ازادي راډیو ټول د جنگونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کېږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د شوڅ استفاده کوي چې له امله ملکي کسانو ته مرګ ژوبل اوړي.
دلته مثلا یو څو پیښې وشوې چې دولت مسؤول و کې چاته ملکي تلفات رامنځته شو. مثلا په سنګین ولسوالۍ کې هلته زه خرید ملکي تلفات درلودل، هغه مسؤولین دولت وو او په عین زمان کې مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ ذره زیات په مخالفینو مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم زه خرید قضایه مربوط کېږي.
محمد بلال صدیقي وویل د دوی سره په تېرو شپږو میاشتو کې رجستر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 2 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له دې جملې 133 مړه او 234 کسان ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګې بردونه د منچاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کېږي. د هلمند امنیت امر سمنوال پچاکول بختیار د بشر د حقوقو د صاحب دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قوانین نه مراتوي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبله ټوله پړه پر وسله والو طالبانو واچول.
ام خپل منګه شخصا د نظامی اورګانونو چې منګه دا تصمیم نیولای دی، منګه دا فیصله کړی دی، په نظامی جلسو کې منګه دا ویلی دی چې باید ملکی ته ډیر احترام وشي. دا مشته پر موږ د کوشش کړی، بیا هم کوشش کوو. اما غو چې هغه نظر ورکړی دی چې دا 2 سالانه او یا 1 سالانه، اما دا غو خپل شخصي نظر دی، دا مزنه تاییدومه.
پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو ښه بلد دی او هیڅ کله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کېږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ور ورځ د مخامخ جنګونو، ماین چاودونو او ځانمرګ بدون له امله ملکي کسانو ته درانه تلفات وړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼو نن څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل وروستیو ناامنیو او د دې ناامنیو په اړه راپیدا شوو اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې بې تعریفه جګړه آخر تر کومه. په سرمقاله کې راغلي چې د کابل اوسیدونکي په تیرو 2 ورځو کې د وحشت د بې ساري څپو شاهدان وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې دا حمله باید حکومت دې ته اړ کړي چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د ولس دې پوښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې له امریکا او پاکستان سره د سندونو له لاسلیک کېدو وروسته امنیتي وضع خرابه شوه. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د وروستیو حملو په اړه له دښمنانو د غچ اخیستو خبره کړې، خو د ورځپاڼې په باور دا نه ده معلومه چې د حکومت دښمنان څوک دي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانستان ته ستونزې طالبان جوړوي او د پاکستان استخباراتي کړۍ له طالبانو کلک ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کابل وروستۍ حملې ښیي چې د وسلوالو مخالفینو په اړه د حکومت تعبیر او تعریف غلط دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله وروستیو امنیتي پیښو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کابل په وروستیو حملو کې 450 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په سرمقاله کې راغلي چې د شاه شهید د سیمې حملې خلکو ته شکونه پیدا کړي او لیکوال ویلي دا احتمال شته چې دا یو هوایی برید وي ځکه چې ځمکه یې لس متره ژوره کړې ده. د ورځپاڼې په باور طالبانو هم د شاه شهید په حمله کې لاس لرل رد کړي او په دې اړه یې د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابل د وروستیو حملو د غچ اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. په سرمقاله کې د پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویل شوي چې طالبان باید له اوسنۍ موقع نه ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره په یو ځای کېدو د هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري او فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. تازه راپورونه او خبرونه پکې ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د کونړ د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې یو وار بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر خاوره د توپونو ویشتل پیل کړي چې تر اوسه پکې یو شمېر ملکي وګړي وژل سوي یا هم ټپیان دي. د دې خبره چې دغو بریدونو ولسی خلکو ته مالی زیانونه هم اړولی دي. تفصیل دروهله انوری پر راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري اوسیدونکي حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوځ له باجوړ، محمد ګټ او نورو نظامي مرکزونو د توپونو 15 ګولۍ راویشتلې چې پکې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ومنله چې له څو ورځو را په دې خوا د ډیورند په کرخه په پرتو ولسوالیو د پاکستان پوځ د توپونو ډزې کوي.
په تېرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پیره مرمۍ د هوایانو د توپ راغلي دي. شپږویشت په سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دانګوم ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو په اړه مرکزي دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و.
د مرکزي حکومت سره د خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی و. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودري او که ونه دري د مرکزي حکومت د امر او هدایت ته انتظار یو څه چې دغه هدایت وي موږ به مناسب اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپلو پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلک وایي دا 15 کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ومردل چې د کونړ پر خاوره د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو لړۍ بیا پیل سوې ده چې په دې منځ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او مالي زیانونه ورسېدلي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره د خوراکي توکو او تداوي مرسته کوي. په هلمند کې د سره صلیب د ادارې یوه څانګه شپه او ورځ کار کوي چې هغو زرګونو کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې وتړي چې په دې ولایت کې د روانو ناامنیو او چاودنو له کبله غوڅې سوي دي. الیاس دایي ورباندې رپورټ لري.
لشکرګا د سره صلیب دفتر دا غځای دی چې هر طرف معلول کسان تر سترګو کېږم. د دوی اکثره ماشومان او ښځې دي. ځینې د پاخه عمر کسان هم منتظر دي، خو د سره صلیب ډاکټران سخت بوخت دي چې دلته د منتظرو کسانو انتظار کم کړي او هغو ته مصنوعي پښې او لاسونه جوړ کړي. د سره سلیپ د اورتوپیدي مرکز شپږ کاله کېږي چې کار کوي، خو د جنګونو او ناامنیو د ډېرېدو سره یوازې په تېرو څلورو کلونو کې شپږ زره کسانو ته مصنوعي پښې او لاسونه تړلي دي. د سره سلیپ د دې مرکز ډاکټران وایي ځینې کسان ژر، خو یو شمېر په میاشتو میاشتو له مصنوعي پښو سره نه بلدېږي، خو بیا هم زرګونه کسان دغه مصنوعي لاسونه او پښې خوښوي او بې لاسه او بې پښو ژوند خوند نه ورکوي. دلته راغلي کسان چې هر ورځ په ډېر تکلیف تمرین کوي، ازادي راډیو ته د خپل معلولیت داسې کیسه کوي.
نورالله ترمیم باندې اخته یم. ترمیم دا ماته دغه ګټه کوي چې زه مانا خپل پر پښو روان سم، له کړې مکړې ایسته کړم، ما د صحت لپاره ګټه کوي. سور سلیپ چې نه وایي نو خو نه کېدل بل ځای، خو داسې دفتر شی نهشته در دغه سره سلیپ تېره. هغه سره سلیپ دفتر دی، موږ ته دا پښې دغه رسېږي. دا پر مین باندې وختل
پرزی پکې وې. ډاکټران راته وویل چې اوس نو د پړسو به د درد څخه خلاص دی. اوس هغه یو ساعت کېږي ولا چولې بېخي خوشاله ورور چې موږ ته کار وکړي، خدمت وکړي، نو خو ورسول خوشاله کوم.
فعالیتونه خو ډېر ښه دي، ځکه چې اوس کوم ژوی نو ډېری وخت هغه کسان چې یا به پښې د لاسه ورکړي وي، یا به لاسونه د لاسه ورکړي وي، یا به د بدن کم نور برخې د لاسه ورکړي وي، هغوی به همدغه صفات وو. اوس چې دوی دغه فعالیت شروع کړی دی، خلکو ته مصنوعي پښې، لاسونه او د بدن ځینې نور غړي ورته جوړوي، هغوی راحت دي، کولی شي چې حرکت وکړي او خپل هغه فعالیتونه سرته ورسوي.
د سره سلیپ اړوند د اورتوپیدي یا د مصنوعي لاسونه او پښو د تړلو دغه مرکز په 2010 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی. د سره سلیپ د هلمند د دفتر مسؤول احمد هلک وایي یوازې تر تیر 2014 میلادي کال پورې شاوخوا شپږ زره کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې تړلي دي. هلک وایي د روان میلادي کال د پیل نه تر اوسه 3600 کسانو ته مصنوعي اعضا تړلي دي. هغه اندېښنه وښودله که چېرې امنیتي حالت داسې دوام وکړي شاید دغه کسانو شمېره 8000 تنو ته ورسېږي چې د جنګونو او مینونو له امله د بدن غړي د لاسه ورکړي دي او اوس مصنوعي اعضا ته اړتیا لري.
سو فار دس ایئر وی هاف ډیلیورډ ایډ ټو اولموست 1300 فاملیز ان هلمند. وی هاف پرووایډډ فرست ایډ ټریننګ.
دی وایي په روان میلادي کال کې موږ د 1300 کورنیو لپاره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. تر 200 ډېرو کسانو ته مو د اولیه مرستو ورکشاپونه جوړ کړي دي. د خپل سمیزو موټروانانو په واسطه مو 2010 چپیان تروختون رسیدولی دي او زموږ د اورتوپیدي مرکز په همدې موده کې د شپږ زره په شاوخوا کې کسان تداوي کړي او هغو ته مصنوعي لاسونه او د بدن اعضا یې ورکړي دي. په دې شپږ کلنه دوره کې په هلمند کې د سره سلیپ دفتر د یو شمېر ننګونو سره هم لاسه او ګروان شوی دی. د هلمند پولیس سره څو میاشتې وړاندې هغه مهال ورانه شوه چې د طالبانو ځینې قمندانان د خپل سیمیزو ټکسي امبولانسونو په واسطه په جیلي پانسمانونو د جنگل سیمې ایستل او د پولیسو لخوا ونیول شول. تیر کال د هلمند د ملي امنیت لخوا د سره سلیپ د دفتر په شاوخوا د طالبانو د یو ارتباطي نیول کېدل چې وروسته یې طالبانو په اعتراض کې د پولیو واکسین بند کړ او تر ټولو وروستۍ یې کجکي ته د بېوزلو کورنیو دپاره د مرستې انتقال مسله وه چې د طالبانو توافق سره سره بیا هم د 240 کورنیو دپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته د طالبانو لخوا په کښته کجکي کې وسوځول شوه. سره سلیپ د دغه دریو پیښو سره خپل تړاو رد کړی دی. د هلمند خلک هم د سره سلیپ د ځینو خدمتونو څخه خوشحاله دي. د هلمند ولایتي شورا غړي، قومي مشران او د جنگ د قربانیانو کورنۍ د سره سلیپ څخه د هغو د فعالیتونو د پراختیا غوښتنه کوي. د قومي مشرانو له سره سلیپ غوښتل چې خپل دفترونه په ولسوالیو کې پرانیزي چې ډېرې نام نه دي.
زه وایم چې په هلمند کې یوازې دغه یو مرکز چې په مرکز کې وجود لري، زه وایم دغه مرکزونه دي باید دوه ودرې سي. یو مرکز دي په ګریشو ولسوالۍ کې جوړ سي.
نو دوی ډېر خدمت کړی دی، د دوی خدمت د ستاینې وړ دی، د دوی څخه ډېره مننه. دوی هغه ټولنه ده چې یو انسان په هغه حالات کې کېږي چې هغه د نور انسانانو نو دا وایي چې دا نو اوس د ټولنې څخه تقریبا دوی شکله وتلی، خو دوی د هغو انسانانو په خدمت کې راپاسیږي، راولاړیږي، د هغو انسانانو لاسنیوی کوي.
په هلمند کې د سره سلیپ د اورتوپیدي مرکز مسؤول ډاکټر رسمت الله قاضي زاده وایي د ناامنیو د پراخېدو سره یې د ناروغانو او مراجعینو شمېره ډېره شوې ده. قاضي زاده وویل په عادي ډول هر ورځ تر سل ډېر کسان مصنوعي لاسونه او پښې وړي.
مریضان ورځ د بلې نه زیاتیږي بنا په جګړیزو مشکلاتو باندې. اقتصادي مشکلات دلته دي چې خلک ناروغان دي، نسي کولی خپل اطفال تداوي کړي او د امراضو مخنیوی وکړي. ورځ د بلې نه زیاتیږي. که موږ وغواړو چې د دغه خلکو او مایوینو لپاره ښه خدمات وړاندې کړو،
نو یو شه هم جګی ته ضرورت لرو یو شه هم کاری ته ضرورت لرو
د هلمند زیر اوسیدونکو کې د اړتیا او ضرورت لمخې د سره سلیب د خدمتونو د پراختیا غوښتنه کوي خو یو شمېر د سره سلیب د خدمتونو د پراختیا سره یو ځای د قومي مشرانو او متنفذینو څخه غواړي چې د سولې غږ لوړ کړي او جنگ ته نه وایي او په دې ډول د انسانانو د اصلي ازادو ساتنه وکړي زیر الله ستانکزی وایي د جنگ دواړې غاړې د انسانانو ژوند ته درناوی وکړي او بې ځایه ماینونه دې نه ښخوي.
موږ د قومي مشرانو په مرسته د مدني نهادونو په مرسته باندې خلکو د جنگ څخه لاس واخلي، مین نږدې واکسین ته خپل ماشومان واستوي، تداوی وکړي چې دغو ته اړتیا پیدا نه شي چې موږ ډېر مرکزونه وغواړو، ډېر خدمات وغواړو، د دې پر ځای خپله کار وکړو. ولې خپل لاس تر ځینې ناست یو؟ د دې لپاره باید موږ هلې ځلې وکړو او په وروستیو کې که ورته ورسېږي د جنگ د ښکېل غاړو څخه غوښتنه کوم چې د ملکي خلکو ساتنه په نظر کې ونیسي، د هغوی امنیت خوندي کړي او د جنگ که جنگ چیرې کوي موږ د جنگ طرفدار نه یو، خو بیا جنگ خپل اصول لري، د اصول د مخې خپل پروګرامونه مختب وځي.
سور سلیب د شاوخوا دیرش کلون رئیس په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې فعالیتونه کوي. دغه اداره په ټول افغانستان کې د هلمند په څیر اووه د اورتوپیدي یا د مصنوعي لاسونو او پښو جوړولو مرکزونه لري. سور سلیب د جنگ د قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ترڅنګ د زندانیانو سره د هغو د کورنۍ د ملاقات برابرول، مصنوعي اعضا تړل او د جنگ د دواړو غاړو ترڅنګ عادي خلکو ته د جنگ د قربانیانو سره د لومړنیو مرستو زده کړې ورکوي. محمد علي صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوبو بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یست. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې د فراولای د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ځنګلونو او شنو بوټو د پرې کېدو له کبله په دې وروستیو کې شپږ ویشت تقریبا 15 کلی تر ریګونو لاندې سیوی او ریګ بادونه هم په دې وروستیو کې زیات سیوی دي. احمد شاه فطرت او نور جزئیات.
د فراه ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د سارې بوټو او ځنګلونو د وهلو له امله اندېښمن دي او خلکو ته خبرداری ورکوي چې دا کار به ډېرې بدې پایلې ولري. باران عثماني د فراه ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس وایي چې په وروستیو ورځو کې د فراه په شیبکو او لژجوی ولسوالیو کې کابو 15 کلی د ریګو او ګردونو لاندې شوي چې اوس هم خلکو ژوند په دغه سیمه کې د ګواښ سره مخامخ دی.
باد سي ریګ روان سي تقریبا 12 کلی په ماده آباد منطقه کې د شیبکو ولسوالۍ کې 11 کلی په دغه کې ته ضرر کړی چې دا راته دا کورونه دا سرونه دا باغونه دا ویالې کړ د ریګ بوټو کې.
عثماني په خبره د غوړ بادونو زیاتېدو اصل عامل د سارای بوټو او ځنګلونو وهل دي چې له بده مرغه اوس هم روان دي. هغه خلکو ته خبرداری ورکوي که دا کار ته دوام ورکړي نو د ځمکې د زرغونې طبقې په تخریب سره به د هغوی ژوند نور هم د ستونزو سره مخامخ شي.
تاسف سره چې متاسف فقر، بېکاري، وچکاري او غریبي د خلکو نو دوی دغه بوټي ډېر وي چې دا یو غټ ضرر دی، یعنې ډېر غټ تاوان دی. د ځمکې دغه شین قشر د بین ځي چې هغه بالاخره تخریب د خاورې هم د سیلابو هم د اوبو په واسطه هم د باد په واسطه.
په همدې حال کې د فراه ولایت د طبیعي پیښو د مبارزې ریاست چارواکي هم د ریګ باردونو ستونزه د فراه په لویدیځو ولسوالیو کې مني. عبدالغفور ایبي د فراه د طبیعي پیښو د مبارزې ریاست رئیس وایي چې که څه هم دغه ستونزه جدي ده خو تر اوسه چا په دې اړه دوی ته رسمي شکایت نه دی کړی. بله، په شیبکو او لژجوی ولسوالیو کې دا ستونزه جدي شتون لري او هغه کلی چې یاد شوي د ریګ بادونو د سخت ستونزو سره مخامخ دي، اما په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه چا موږ ته شکایت نه دی کړی. فراه ولایت پراخ هموار ځمکې لري چې په وړو ځنګلونو او سرای بوټو پوښلې دي، خو وروستۍ وچکالۍ او د خلکو بې ځایه استفادې دغه ځنګلونه د ګواښ سره مخامخ کړي او اړوند کارپوهان وایي که ورته پاملرنه ونه شي نو د فراه پر چاپریال به بدې اغیزې ولري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان نوري.
د
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسله والو طالبانو د دولت پلو ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. په کابل کې د اګست 1 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شویو شمېر 150 ته ورسېد. د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لوري دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. د شنو بوټو او ځنګلونو د پرې کېدو له کبله په فراه ولایت کې نږدې 25 کلي تر شګو لاندې شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمتنیونه کې ووژل شوه. په ایران کې د ایرانه رسمي خبري اژانس ویلي چې دغه هیواد د پوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نښې څرګندې کړې. او اوکراین پرون د هغو 1300 کرملین پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نومونه واخیستل چې ښایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونو کې د هغوی فعالیت منع شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
سمی ولا سنگین وال کندهار په خپل پیغام کې لیکلی پر افغان حکومت ژغ کوم چې پر کونړ د راکټي حملو مخه ونیسي. شفیجان زدرن له خوست څخه لیکلی دي چې د دومره راکټونو له پاکستان څخه راځي، آیا دومره څوک نسته چې ځواب ورکړي؟ نعمت الله انډیوال د روزګان څخه لیکلی، زما په نظر حکومت باید اول له ملت سره سوله وکړي او ظلم بند کړي، سوله د ملت په لاس کې ده. آصف له هلمند څخه لیکلي که حکومت واقعا د خلکو خدمتګار وي، خلک به واقعا د دوی سره هر ډول همکاري وکړي. سراج الدین له کندهار څخه لیکلي، سوله هغه وخت افغانستان ته راتلی سي چې هر افغان افغانستان خپل کور وبولي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې د ښوونکو معاشونه کم دي چې په اوسني معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. اوریدونکي، له پوهنې وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي. اوسم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمي بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې یې درې بمي چاودنې وسوې په کابل کې په تیرو څو کلونو کې خونړۍ 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمي چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمي حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي، په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو ترڅنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن سول. ورځپاڼې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړې چې په مستقیم ډول دغه پیښې زیانونه وراړولی دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوي دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوي دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا سوی تر شا سوي نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یوه غړي توماس روتیک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي، د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. ما مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه په یو رپورت پسې اوریدل سي. د پوزي چارو ځینی کارپوهان د پاکستان د دفاع وزیر نوی څرګندونه له حقیقتونو څخه د عامه افکارو منحرفول غني. په دې ورسته کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټول هغه د غانې چې ګواکې هیواد پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچي کې مړ شوی ناسمي وګڼل. نور حال د حمیدی هارون عثمان په راپور کې.
سره له دې چې افغان چارواکي او کارپوهان وایي په پاکستان کې د ملا عمر مړینې د افغانانو او نړیوالو ډیرو نامعلومو پوښتنو ته ځواب وویل، خو د دغه هیواد دفاع وزیر د ملا عمر د مړینې د ځای په اړه بې خبري ښیي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دغه هیواد په پارلمان کې ټولې هغه ادعاګانې چې ګواکې هیواد پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی ناسمې وګڼلې. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې اغوا کوونکې وګڼلې.
د دې لپاره چې دوی ته دا ځواب ورکړي چې من قطعا ملا عمر نه خبر نه یو، نه پاکستان کې و، نه دلته وژل شوی، نه دلته ښخ شوی. د دې سره په خوا کې د پاکستان عامه افکار دي، نو زه فکر کوم چې پاکستانیان د دې لپاره چې په خپلو ټولو اعمالو په هغه جنګي ستراتیژي باندې یو ډول پرده واچوي، بیا د دې په خوا کې دا خبره هم کوي چې ښه دلته رهبري د طالبانو وجود نه درلود، خو بیا موږ حاضر یو چې طالبان د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته کښینو.
د پاکستان دفاع وزیر د تیرې جمعې په ورځ د دغه هیواد په پارلمان کې هغه خبرې چې ګواکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی رد کړې. خواجه محمد آصف دغه موضوع چې ملا عمر د په کراچۍ یا کوټه کې ژوند کړی وي بې بنسټه او بللې او ویل نه پوهېږي چې د طالبانو مشر په خپل مرګ مړ شوی او که وژل شوی دی. خو افغان حکومت څو ورځې مخکې په 2013 کې د کراچۍ په یوه روغتون کې د ملا عمر لمړینې پرده پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وروستیو امنیتي پیښو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان د واقعیتونو د پټولو او عامه افکارو د منحرفولو لپاره پر کابل عملي پلان کړی دی. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې له پوځي اړخه دا راز هڅې هېڅکله نشي کولی د افغان ځواکونو پر مورال اغیز وکړي.
د فوجیانو د مورال او جنگی باس پاړه د دیل مخې چې د افغانستان حکومت زموږ استخباراتي سازمانونو او نړیوال ټولنې ته ثابت شوی چې طالبان د پاکستان مزدوران دي نشي کولای چندان اغیزمن وي. په دې وروستیو ورځو کې ټولې هڅې چې پاکستاني کوي، انتحاري او انفجاري عملیات او د پاکستان روښانه لاسوهنې ټولې هڅې په کابل کې د ملا عمر لمړینې او د پاکستان له لاسوهنو د عامه افکارو او مطبوعاتو انحراف دی.
از مداخله پاکستان
په خاطر دې هم پاکستان د افغان چارواکو هغه څرګندونه رد کړي چې ویلي پاکستان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. خو کارپوهان په دې باور دي چې په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه، اسلام آباد ته نږدې د اسامه وژل کېدل او د پاکستان په پیښور او کوټه کې د طالبانو د شورا موجودیت په خپله له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ښکارندوی دی. افغانان، طالبان او نورې تروریستي او وسلوالې ډلې د خپل هیواد په تاریخ کې د جګړو او وروسته پاتې والي لامل ګڼي او د هغوی په وړاندې پر استقامت او یووالي ټینګار کوي.
د مخکښو ښځو په خبرونه کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. مرسل مقدس له پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور نجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاست چې نور نجونو ته سواد ورزده کړئ؟
یو ورځ پاس انجن راغلی وی زمونږ کور کې، یاده شوه. نو مونږ په دې باندې پرېکړه وکړه درس به وایو. نو په هغه کښې بیا نو د انجنو نه څه چې دې دپاره به دا ځای او د صنف به څوک کور کښې جوړوي. نو بیا خپلې کورنۍ سره مې دا خبره یاده کړه چې داسې یو خبره ده. نو هغې وویل چې خیر ده، مونږ به ورته یو کوټه خلاصه کړو او په همدغې کښې به درس ورکوو. چې دې کښې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه، خپل پلار مې هم را سره مرسته وکړه او همدغه نجونو ته مو دا زمینه مسایده کړه.
د دغو نجونو شمېر تقریبا څومره وو چې دوی دا پرېکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړی پکې خو زه او ما خور مې وه او سره دوه درې نجونې نورې وې. کله چې بیا صنف جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي، ځکه چې یو خو داسې اوسې په خپله کلي کښې وو او یعنی په یو کور کې او جنو نو همدغه وختو چې راسي نو شاملې دي تقریبا شپاړس پورې لري شپاړس والس جنې او نور هم غواړي چې راځي.
تاسو دوی ته څه شی ورزده کوئ؟
همدغه درسي کتابونه چې کوم دي نو موږ تر شپږمه پورې ویلې وان سنف هم شروع کړو همداسې مخکې ځو.
مرسل جان، په دغو نجونو کې چې ستاسو شاګردانې دي په دوی کې داسې تکړه شاګردانې هم شته او که نه دوی چې کله کورونو ته ځي بې له ځان سره درس نه وایي؟
ولې نه، ځینې خو کوشش هم دا کوي چې سبق کې ځکه چې راځي هم دې لپاره نو رښتیا د کور کارونو نه شاته پاتې نه شي هغه ته دودي که نه نو په مخه کې بیا نو یوه ورځ موږ دې ته هم ځانګړې کړې ده نو ناسی سنائی باندے ہم کار کرو انجنے مرے کبھی باز انجنے نور کارونا ہم
دے آزادی راڈیو دے راپورونو لمخی په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنفه پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه سا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او پلیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجنې راځي نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوو، خو اوس چې نو اجازه ورکوي ځکه چې دا په کلي کې ده نو دا وایي چې همدا کوم بس ته که چېرته مېسې ته لاړې نو یا پانچن ته لاړې نو څه راغله چې موږ خپل مشکلات پسې حل کړو، دا هم راته بسنه کوي خو کېدای شي چې مخ پر وړاندې لاړ شي نورې هم.
تاسو خو د افغان مېرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستی، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ترڅو د دې بهیر غړی توپ ترلاسه کړي او بیا له پکتیا د ټلیفون لاري په دې بهیر کې په مشایرو کې برخه واخلي؟
دې بهیر ته مې د وی رسنې د لارې نه لاره پیدا کړه چې هغه کې مستاذ لنګول سره سره مرسته وکړه. هغه مېرمن بهیر کې د ادبی کومې غړې چې دي کنه نو دا غې شمېرې راته راکړله، دا غې له لارې مې ورسره اړیکه نیوله.
کله چې تاسو د مېرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون له لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅېږي څو په دغسې بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همېشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د هغې جرت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجرته کېږي او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د مېرمن ادبي بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کې په خپل کلي کې پرانیزي او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا ورته خو به ما ولې نه کړی، خو چې دلته چې وینو که څوک شاعري کوي هغه په تاسو دي ځکه چې نه ښکاره کوي او کورنۍ ته چې کله ښکاره کړي نو هغې ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې نجونې دې ته نه حاضرېږي چې هغه خپله شاعري ښکاره کړي.
له مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسې کې قطع شوله. د مخکښو ښځو تر بل پروګرام مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د کابل په لوی او د غنی ګونی نه په ډک خار کې ډیره اوسنۍ او پخوانی ودانې شته.
ځینې ډېر کوچنۍ او کلاسیکي، مګر ځینې نورې برعکس بیا ډېر لوی او مډرن دي. د پلی خشتي جمعه جنوب لور ته یوه تنګه او ډېره پخوانۍ کوڅه موجوده ده. که سر ور ښکاره کړئ نو د ګڼې ګوڼې معلومات به درته وشي چې یوه شېبه هم له شور او زوږه نه خالي کیږي. د دغې لرغونې کوڅې پراخوالی به شاوخوا یو نیم متر وي چې له پخوانۍ چارچتې پیل او پر زړې منډوي پای ته رسي. دوکانونه یې په پخوانۍ نقشه جوړ دي. یادې کوڅې ته د کافروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل کافروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدي به درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانیو ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اورېدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یوه لویه کوڅه را انځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولاړ وي، لوی لوی سرایونه به لري او په خپله کوڅه به هم ډیره لویه وي. مګر داسې نه ده. کله چې یادې کوڅې ته ورشئ نو ستاسو د خیال سرچپه انځور به مو تر سترګو شي. د شور او زوږ سره یو ځای د مرغکیو خواږه غږونه به مو د غوږونو پردې را کول کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې پخوانی خواړه وړاندې ورسته کړي. کله چې د احمد شاه ابدالي زوی تیمورشاه دراني له کندهار او کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو نو هماغه مهال د کافروشۍ کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پروړي خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکی جعفر نوابی وایي چې د کافروشۍ په کوڅه کې لومړی ډیر کم دوکانونه موجود وو.
کافروشۍ کابل در دوره های مختلف،
کله چې تیمورشاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه نو دلته کوڅې ونومول شوې. د دغې کوڅې تاریخ آن تر تیمورشاه رسي، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړي خرڅېدي، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغلته د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي. اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکستای په نوم سرای ډیر مشهور دی، او همدارنګه یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر کومری مشهور دی هم شته. بلته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خو دا سوچ کسبانو پکې غوښې خرڅولې. اوس خو جنګي سپیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅېږي.
ابو کافروشی کلاسیک با مدکانای
د نوموړي په خبره چې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې د کافروشۍ کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکی 28 کلن محمد سلیمان وایي چې پخوا د بار لیږدونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلیو مسافرینو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلي چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کېښېدلی و کنه کافروشی. یو امام لري کنه که ډېره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی ویده، دیر یک تاریخی امام ده. خو اغا خو لکه خواده کنه به نام خوابگاوایی هلتا در میدان و کنه، دیر یقت میدان و حال اغا وقت که اسپونه و کنه، قاتلونه و کنه، خرونه و کنه، در موتر موتر خونه و کل فروشی دی کنه، دیر چبلی کباب دی کنه، دیر خی کبابونه دی کنه، شروعی کله یا کل شروع دی کنه، دیر که تی پتول کابل که ده و سنه پیدا که گید.
ښاغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي، خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشۍ کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
ولا وخت کې وو کنه که د هغه کاکاګان دوکانونه د چارچارتا په منطقه کې وو، کاکا طلا وو، کاکا نقره وو، کاکا بدرو، خپله کاکا بدرو بده کافروشی که دوکان دارن کاکا بدرو و در کافروشی نه چه لک مکه در پلیخشی چه دیکنه دلتا بظاهر طلا و با باطن مثلا غنی نام دارم ولی که مفلسم غنی نسواری و اما اغا وقت که در نسوار طول پاقه لاسکی و پا پالوان جان آقا ویلی در دیر قهرمان پا وزن که بو کنه در اصلا در دیوانان بو در شکسته بند بو پالوان جان آقا خدای بو بخی در قربان شاریده خوری بو اقا بیچاره ترمور شو
در نمواری پا خبره چه در چرچتی بازار دیر پخوانه بازارو چه هقا اوس نشته او دلتا هر جمعه در پیرو پلور لپاره میله جوریگی چه لدیر گنگونی پکی در تگرا تکشان کم وی در همدغه کوچه یو دکاندار شاه عالم بیاوی چه شاوخوا 50 کال وړاندې د دغه کوچه په دکانونو کې د خوږو غږونو لرونکو مرغانو پیرو پلور پیل شوی دی. نوموړی د کوچه د دکانونو په اړه معلومات راکوي.
ډېر سابق رانده غزن دکان ده کوچه سر کې او هغه مرهم جوړه و حاجي بلبک په نوم مرهم جوړه و په ارتباط د سوختگی چا چې کوم ځای به وسوځېده بیا به دغه دغه مرهم ورکوه د خدای په قدرت هغه پخه جوړ شو. خدای دې به چې اوس هغه مرتبه زامنې دغه کسب کړي. له دې نه چې مثلا تېرېږو مخکې همغه ته یو کبابي ده چې دا جګر مګر کبابي چې دا تقریبا زما یادېږي 45 کاله کی داده تا دا کبابی لری مخکې ته چې دغه ته پالوان شکسته بند ډېر لایق شکسته بند او پالوانان ډېر ماهر پالوان یو خواته دکانونه دي نور کفتر فروشیګان دي او خصه مرکان دلته خرڅېږي کوک بازی د جمعې پر ډېر لوی مجلس وي هر یو د خپل د مرغان راوړي دلته خرڅېږي خرید فروشي کوي په قیمتي او ډېر کفترې مثلا خلک لري سابقه دلته دي چې افغاني چې 5000 او 6000 جوړه اکتریا لکه پو پوری دا تجی کفتری ارزش لري ډیر بازه شه کنریانی دی هر قسم کنری چې پولندی ده و روسی ده و سیا کنریانی دیر بازار پر از بودن بازیم که پا جنگ آچه ایش هست دقیقه وقتی که یه اوپل سلام جلو سلام خلق دقیقه سپیان تربیه که این دقیقه تر یه خرید فروش هم دقیقه زرون علاقه مندی که دقیقه زن از سپیان هست مخی چلار چه در آخر سرکال تا بیا زرچی پا تو فروشی ده و لونگه یا در شیان خرسی یه جمعه داری چه امیر عبدالرحمن خان پا وقت تا جمعه جلو سو چه آلت خلق موزیکا و پارا که دی خواست سابقه دیر امام داد
دای وای چې په دې کوڅه کې له مرغانو پرته د ساتنې کبان، جنگی سپی، لیوان، هوسۍ، خرګوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کیږي. حاجی عادل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وایي چې له 500 څخه زیات کلونه کیږي چې د کافروشۍ په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي. له نوموړي سره یو ځوان ناست دی، د هغه پښه بې ځایه شوې. له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی. هغه وایي د کفروشۍ د کوڅې یو دکاندار نثار وایي چې له کلونو کلونه را په دې خوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیرو پلور کوي چې له 500 افغانیو نیولې ان تر 100,000 افغانیو پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته. که څه هم دا اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی، مګر هغه ترې خوښ نه دی. نوموړی وایي چې د کفروشۍ په کوڅه کې د خاورینو لوښو نور دوکانونه هم موجود دي، خو دی هڅه کوي چې د مرغانو پیرو پلور پرېږدي او د خاورینو لوښو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي. د کفروشۍ کوڅې یو بل دوکان ته ځو. د مرغکیو له خواږه غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګوڼې غږونه هم یو ځای کیږي. په یوه کوچني دوکان کې 40 کلن ځوان عباس ناست دی.
زه چاقوګان، چړې او بیاتیانې جوړوم او تېرې کوم. ما په خپله کلونه کلونه دلته شاګردي کړې ده. کله چې ماشوم وم د کافروشۍ کوڅې ته راغلی او همدلته شاګرد وم. دا دوکان ماته له خپل استاده پاتې دی. هغه دلته شاوخوا 20 کاله تېر کړي دي. دا کوڅه د کاروبار لپاره ډېره ښه او مناسبه کوڅه ده. بل زموږ کسب خو یو پاک او سپېڅلی کسب دی، ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی. درنو اوریدونکو، کله چې تاسو د کافروشی کوڅې ته لاړ شئ نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمی په ذهن کې راتېریږي، ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
موری رخصت را کوا زندر چخ پمی کرو را رسا وندر چخ موری رخصت را کوا زندر چخ زان تر قیامت دبی لوم در سخه موری رخصت را توزم در سخه موری رخصت را توزم در سخه
مات کی موسیقی راتلولگی ماشومان موشنا راتلولگی ماشومان موشنا راتلولگی ماشومان موشنا